Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه د مریض 1415 نیوی د سرطان یا چنګاش 14 او د میلادي 2014 د جولای 3 په ننګرهار کې چارواکي وایي د کوټه او حصارک تر پوره تصفیه پورې به عملیات جاری وي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوړو. زه اسمت ساروانیم در خبری مجلد آصف حبیبی په تخنیکی همکاری اوړنی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان امنیتي ځواکونه وایي د خوست په موساخېلو ولسوالۍ کې د سلګونو کورنیو بهرنیو طالبانو حمله په شاتم بولې ده. د عراق د پلازمېنې د نن سهار په چاودنو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او زرګونو کسانو په لندن کې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په ملاتړ لاریون وکړه. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت په موساخېلو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ څو ساعته جګړه پای ته رسېدلې ده. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت وایي شاوخوا 700 وسلوالو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د شنبې په سهار په موساخېلو ولسوالۍ پراخ برید وکړ. نوموړی وایي برید په شا تمبول شوی او زیات شمېر وسلوال وشل شوي دي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز حکومت له لورې د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو ځپلو په موخه عملیات روان دي. همداراز په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلوالو طالبانو لخوا پاک شي.
په همدې حال کې د موساخېلو ولسوال عبدالحید ځاځي خبریالانو ته ویلي چې په پرونۍ جګړه کې 8 پاکستاني اتباعان نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې موساخېلو ولسوالۍ لا هم کلابنده ده او افغان سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست چارواکو د طالبانو د خبره پکلکه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له یو شمېر مشرانو او په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره وکتل. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د سعودي له ولیعهد سره د ولسمشر غنی په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیمې د حالاتو او په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو پر ستونزو خبرې وشوې. تر اوسه پورې له سعودي مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو اترو بشپړ جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې د سعودي عربستان ویب ورځپاڼې سعودي ګزتې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره هم کتلی دي. ولسمشر غنی سعودي ته د خپل سفر په دوهمه ورځ په دې هیواد کې د میشتو افغانانو له استازو سره وکتل او د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. له ارګ څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې د افغانانو استازي ډاکټر سروري له ولسمشر وغوښتل چې په سعودي کې میشتو هغو زرګونو افغانانو ته افغاني پاسپورت ورکړی شي چې دا مهال په پاکستاني پاسپورټونو دې هیواد ته تللي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د دې ولایت د 15 ولسوالیو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د هرات امنیه قمندان څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات ښار د امنیت د خرابولو لپاره پلان جوړ کړی دی. په همدې حال کې د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالرؤوف احمدي وایي چې پولیسو یو مشکوک کس له شپږو مخابرو سره نیولی دی. نوموړی وایي نیول شوي کس غوښتل دا مخابرې بادغیس ولایت ته یوسي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار 2 چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نوم تروریستي ډلې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی. لومړنۍ چاودنه د بغداد په کاراداز مینه کې یوه رستوران ته نږدې وشوه. د وژل شویو کسانو دقیق شمېر لا څرګند نه دی. ځینې راپورونه وایي چې 6 تنه وژل شوي او 40 ژوبل دي، خو نور راپورونه وایي چې 40 تنه وژل شوي او نږدې 50 ژوبل دي. اسلامي دولت وسلوال سختدریزه ډله ادعا کوي چې په دې برید کې 40 تنه وژل شوي او 80 تنه ژوبل دي. دوهمه چاودنه د الشاب په شیعه میشته مینه کې وشوه. د دې چاودنې په اړه السوماریه تلویزیون وایي چې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي چې عراقیان کوچني اختر ته تیاری نیسي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د بهرنیو چارو له پخوانۍ وزیرې او ولسمشرۍ ته کاندید هیلری کلینټن څخه د شخصي ایمیلونو د سرور د استعمال په اړه پوښتنې وکړې. د میرمن کلینټن د انتخاباتي کمپاین وایند وویل ولسمشرۍ ته د دیموکراتانو کاندید هیلری کلینټن په دعوه طلبانه توګه په واشنګټن کې د اف بی آی ادارې په مرکزي دفتر کې پوښتنو ته ځواب ووایه. هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو د سرور له استعمالولو څخه دفاع کړې او وایي چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر ورته کار کړی دی. میرمن کلینټن دا رد کړې چې ګواکې د وزارت پر مهال محرم اسناد په خپلو شخصي ایمیلونو کې ساتلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تیره می میاشت کې ویلي وو چې د شخصي ایمیلونو د سرور استعمال او هر ډول محرم اسناد ساتل امنیتي ګواښ پیښوي او د حکومت د ریکارډ ساتلو له قانون سره سمون نه لري. جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین په ترڅ کې د میرمن کلینټن لخوا په شخصي ایمیلونو کې د محرمو اسنادو پر ساتلو انتقاد کوي او استدلال کوي چې په دې اړه تحقیقات د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هغې ټاکل تر پوښتنې لاندې راولي. زرګونو کسانو پرون په لندن کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. یو شمېر کسانو په دې لاریون کې چې د اروپا د مارچ په نوم یاد شوی وو شعارونه ورکړل چې اروپایي ټولنه یې خوښېږي. زیاترو لاریون کوونکو ویل تمه لري چې د بریتانیا پارلمان به د هر هغه ګام مخه ونیسي چې له اروپا څخه د بریتانیا د وتلو لپاره پورته کیږي. د بریتانیا په وروستۍ ټول پوښتنه کې په سلو کې 250 رای ورکوونکو له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا وتلو ته رایه ورکړه. په سلو کې 48 بریتانیایانو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو پلوي وکړه. د لندن ښار په سلو کې 60 رای ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو ملاتړ وکاوه. او د چچنیا ولسمشر رمضان قادروف وایي په راتلونکي سپتمبر میاشت کې به بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. رمضان قادروف له 2001 میلادي کال را په دې خوا د چچنیا ولسمشر دی. نوموړي د روان میلادي کال په سر کې ویلي وو فکر کوي چې ماموریت یې بشپړ شوی دی. د قادروف د واک دوره په 13 اپریل میاشت کې پای ته ورسېده، خو د روسیې ولسمشر په چچنیا کې تر راتلونکو انتخاباتو پورې قادروف د دې جمهوریت د موقت مشر په توګه وټاکه. په چچنیا کې له دوو جګړو وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې جمهوریت د ثبات د پایش په هدف پر قادروف زیاته تکیه وکړه او نوموړي ته پراخ واک او صلاحیتونه ورکړل.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34، ټیټه 44. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24، ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24، ټیټه 25. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30، ټیټه 30. او په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 30، ټیټه 40.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ریډا ساري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه د لښپښتنی پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي د حصارک او کوټ ولسوالیو په عملیاتو کې کمانډو ځواک هم برخه اخیستی.
دا عملیات په تر هغه پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسایل طالبان له خوا
د کورنیو چارو وزارت د کابل د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه تحقیقاتي ګروپ ګمارلی دی.
کورنیو چارو وزیر تاکید دې ګروپ ته یا هغه تحقیقاتي ګروپ ټاکل شوی هغوی ته دا هدایت ورکړي چې ډېر ژر خپل کار باید خلاص کړي.
د پوهنې وزارت وایي د یو شمېر لیسو او ښوونځیو مدیران په فساد کې د لاس لرلو په خاطر ګوښه کړي. د پاکستان لوی درسیز امریکایي چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ګڼي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ او نورو سیمو کې په بشپړ ډول د داعش تر پوره ځپل کېدو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو د زیانونو په اړه څېړنه کوي چې محتاجو کورنیو ته عاجل مرستې ورسول شي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګانی ازادي راډیو ته ویل تازه دمه کمانډو سرتیری همدا مهال په کوټ کې د داعش وسلوالو او په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات کوي. د خاغلی خوګانی په خبره په کوټ کې به تر هغې مځکني او هوایي عملیات دوام وکړي تر څو پورې چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش له شتون څخه پاکه شوې نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د کوټ سربیره په حصارک ولسوالۍ کې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز او کله لوري د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. همدارس په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلوالو طالبان له پاک شي.
سلګونو داعش وسلوالو تېره اونۍ په کوټ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او محلي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او د چارواکو په وینا د عامو خلکو زیات شمېر کورونه یې وسوځول. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې وضعیت کړکېچنو خو اوس دغلته حالات مخ په سمېدو دي. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی پر کوټ ولسوالۍ د داعش د وروستي برید له امله عامو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ارزونه پیل کړې ده. پر کوټ د داعش له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر جلال آباد ته سفر وکړ او دغلته ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي او د یو نوي امنیتي پلان له مخې به د داعشیانو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات ترسره شي. د کوټ او حصارک سربیره د ننګرهار یو شمېر نورې ولسوالۍ هم په دې وروستیو کې د داعش او طالبانو سره د افغان ځواکونو د جګړو شاهدې دي. راپورونه وایي چې په کوټ او ځینو نورو سیمو کې د ناکراریو له امله سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د پنجشنبه د ورځې د خونړۍ حمله په اړه به تحقیقاتي ډله خپل کار ژر بشپړ کړي. دغه وزارت وایند ازادي راډیو ته ویل چې په دې تحقیقاتي ډله کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیل ادارې شامل دي. د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبه د ورځې په انتحاري حملو کې دوه دیرش تنه ووژل شول او نږدې اتیا نور ټپیان شول چې اکثره افغان پولیس دي. په دې اړه تحصیل د ناجیې صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت له لوري د تحقیقاتي ډلې د څېړنو یو مهمه برخه بداوي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوی وشي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کورنیو چارو وزیر هم دغه تحقیقاتي ډلې ته دنده سپارلې سو خپل کارونه ژر تر ژره پای ته ورسوي.
کورنیو چارو وزیر تاکید د ګروپ ته یا هغه تحقیقاتي ګروپ ټاکل شوی هغه ته د هدایت ورکړي چې ډیر ژر خپل کار باید خلاص کړي او ټول جوانب د دې قضیې دی باید یو څه لري او دا هغه پښتنو چې مطرحیږي د قضیې د روس ته باید جواب پیدا کړي. دوی په شدت باندې کار کوي. مختلف ادارې دي د کورنیو چارو د وزارت دوی په ګډه سره دا مسؤلیت مخته وړي.
یاد تحقیقاتي ډله وروسته له هغې جوړه شوه چې د پنجشنبه په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدر خان سیمه کې د میدان وردګ ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حمله لاندې راوست. کورنیو چارو وزارت وایي په دې حملو کې دوه دیرش کسان وژل شوي او نږدې اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د میدان وردګ ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شو پولیسو د موټرو په کاروان په داسې حال کې خونړۍ حمله شوي چې تر دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګ ولایت د امنیه قمندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه راپورونه خپره شوي او حکومت هم ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي وایي حکومت او د خلکو استازي باید په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حملې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
د دې پیښې په اړه لکه څنګه چې په حکومت غږ کوم، د افغانستان ملي شورا په ځانګړې توګه ولسي جرګې ته هم سپارښتنه کوم چې دا او دې ته ورته نورې پیښې چې یو په بل پسې تکرارېږي باید په سادګۍ ورته ونه کتل شي.
خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د پیښې وروسته د حکومت له لورې د کمیټو ټاکل یو عکس العملي کړنه یادوي. افغان کارپوه متی الله خروټی ازادي رادیو ته وویل چې په تیر کې هم د کندوز پیښې په ګډون د حکومت له لورې بیلابیل کمیټې ګمارل شوي، خو په وینا یې چې اکثر وایي نتیجه نه ده ورکړې.
دا همدغه خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او امنیتي ځواکونه وایي چې وسلوال مخالفانو ته سخت مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له یو شمېر مشرانو او په دغه هیواد کې له میشتو افغان استازو سره وکتل. د هرات امنیتي چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د دې ولایت د 15 ولسوالیو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار 2:14 په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر او ولسمشر ټاکان دي هیلری کلینټن څخه د شخصي ایمیلونو د سرور د استعمال په اړه پوښتنه وکړه. زرګونو کسانو پرون په لندن کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو د پریکړې پر ضد لاریون وکړه. او د چچنیا ولسمشر رمضان قادیروف وایي په راتلونکي سپتمبر میاشت کې به بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. تاسو سمو شخله اوسادي رادیو اوري او بجیا ولس دقیقې شوې د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. خو اوس به سالم محمد سالی درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه کریسچن ټوډي پرون شنبه د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د نوي مشر پر پیغام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د وسلولو طالبانو نوي مشر ملا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې ویلي د بهرنیو ځواکونو د اشغال د خاتمې او د افغانستان د لانجې د سیاسي او پوځي حل لپاره سیاسي تګلاره لري. خبرونې دا د ملا هبت الله خونزاده اول عمومي پیغام بللی. د وروسته له هغې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په می میاشت کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. کریسچن ټوډي خبرونې د طالبانو د مشر دا څرګندونې هم راخیستې چې دوی په اصطلاح د اشغالګرو همکارانو ته ویلي ستاسو ملاتړ او درېدل د هغو بدنامو څیرو کار دی چې زموږ په تاریخ کې له انګریزانو او شورویانو ملاتړ کړی و. ملا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې ویلي موږ د قدرت انحصار نه غواړو، د افغانانو ټول قومونه او پرګنې یو او بل ته ضرورت لري. کریسچن ټوډي خبرونه د مطلب په حواله د طالبانو دغه پیغام وروسته له هغې خپریږي چې د پنځمې پورس په کابل کې په ځنوژونکو حملو کې نږدې 13 تنه تازه فارغ شوي پولیس ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. خبرونه په کابل او شمالي ولایت بدخشان کې هم هغو جلا جلا حملو ته اشاره کړې چې شاوخوا دویونی مخکې تر شلو زیات انسانان ووژل. د کریسچن ټوډي آنلاین خبرونه په مطلب کې راغلي دا په داسل کې ده چې د روانې جمعې او شنبه په ورځو په وارسا کې د ناټو مشران په یو سرمشریزه کې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان حکومت څخه د خپل ملاتړ پر دوام خبرې کوي. له امریکا خبریدونکو آنلاین خبرونه واشنگتن فری بیکن په ایران کې د سختریزو وسلوالو د روزنیزو کمپونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا استخباراتي ادارو په ایران کې دننه نه داسې روزنیز کمپونه تثبیت کړي چې له افغانستانه ورغلي سختریزه وسلوال د سوریې د جنگ لپاره پکښې روزل کیږي. د خبرونې په حواله دغه کمپونه د ملیشو د هغه پراخ روزنیز پروګرام یو برخه ده چې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي پر مخ بیایي او دغه کسان تر روزنې وروسته د سوریې د رژیم د مخالفو یاغیانو په وړاندې جنگ ته لیږل کیږي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. واشنگتن فری بیکن خبرونه دی و چرواکی په حواله لیکلی دغه کمپونه چې د سټلایټ په مرسته د اخیستل سویو عکسونو په مرسته پیژندل سوی د ایران په شمال ختیځ کې د عراق سرحد ته نږدې سیمو کې پراته دي. ایران چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي هغه افغان کډوال د پوځي روزنې لپاره ټاکي چې زیاتره شیعه‌ګان دي او په وروستیو کلونو کې په ایران کې میشت سوي دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په دغو راپورونو خبر دی او که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دا به په دې معنا وي چې ایران لا هم د اسد رژیم د ملاتړ ادامې ورکولو ته لیواله دی. د ایران یوه تبعید سوې ډله سازمان مجاهدین خلق ایران اټکل کوي چې تهران د ایرانیانو او بهرنیانو په ګډون تر اویا زرو زیات جنگیالي د سوریې جنگ ته لېږلي دي. ویل سوي چې په دې شمېر کې له 1500 نیولې تر 2000 پورې افغانان د قدس ځواکونو په چوکاټ کې د لشکر فاطمیون په نامه سوریې ته لېږل سوي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل د ښوونځیو ځینې مدیران په فساد کې ښکېل او له دندو ناوړه استفاده کوي. د دې وزارت ویان مجیب مهرداد وویل چې وزارت په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د فساد ضد ځینې مدني فعالان بیا دا کار بې نتیجې بولي او وایي چې له فساد سره مبارزه باید د پوهنې وزارت له جګپړو چارواکو پیل شي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت د لوی کچ څخه نیولې بیا اوس تر ښوونځیو پورې فساد تاییدوي خو وایي چې په بدلونونو یې پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دوی څېړنې ښیي چې د کابل د ښوونځیو ځینې مدیران په اختلاس د دندو څخه په ناوړه استفادې د لاس لاندې ښوونکو او زده کوونکو سره په بد چلند کې ښکېل دي.
د کابل د ښوونځیو د ارزیابي پروګرام پیل شوی او د 50% څخه ډیر مدیران ارزیابي شوي. له بده مرغه موږ له ښوونځیو ښه خبرونه نه لرو او د پوهنې په برخه کې په مجموع کې شکایتونه ډیر دي.
هغه وایي په ادارو کې د ستونزو شتون له امله ځینې کسان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي او ځینو نور بستونه اعلان ته سپارلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې پر وزارت ډېر وخت د فساد او میلیونونو ډالرو د ورکېدو تورونه لګېدلي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي چې په افغانستان کې د خیالي ښوونکو خیالي ښوونځیو او بې ضرورته لوړو معاشونو د پیسو زیاته اندازه ضایع کړې ده. تېره اونۍ ځینو رسنیو راپورونه خپره کړل چې د پوهنې وزیر د شخصي غوښتنو له مخې د وزارت 14 میلیونه ډالر ورک او د فساد له امله ځینې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د دغه وزارت سره خپلې مرستې ځنډولې دي. د پوهنې وزارت ویان ښاغلی مهرداد بیا دا بې بنسټه تورونه بولي وایي چې بلکس شفافیت ته هڅې ډېرې شوې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې یوې مدني ټولنې مشر خان زمان امرخیل د پوهنې وزارت د فساد سره د مبارزې په تګلارې انتقاد کوي. وایي چې ډېر فساد لوړ پوړي چارواکي کوي نه ټیټ رتبه مامورین.
زه نه پوهېږم چې د لیسونه څه ګټه لري او دوی د کوم ځینه دا تجارب اخیستي دي. خدای ناخواسته چې دلته هم دلته په نیت کې د دوی خرابې دی چې اوس د لیسو د مدیران پیل کوي او بره راځي. ولې دوی اصلا د بره نه دغه نه تجربه کوي تر څو لاندې لاړ ځکه روابط خو اصلا د مدیرانو سره جوړي که دلته په معرف په وزارت کې لوړ پولي چارواکي دوی واقعا د فساد پر وړاندې مبارزه کوي. یا د خلکو سي نظر په شایستګۍ مقرر شوی وسي نو دوی زما په اند باندې شي کولی شي بیا مدیران کنټرول کړي.
ښاغلی مرخیل وایي د ښوونځیو په کچه فساد بې باکي د دندو څخه ناوړه استفاده له مرکز کابل بیا په ولایتونو کې ډېره ده چې باید ورته اصلاحات له پورته لوري پیل شي. موږ غوښتل چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه د ولسي جرګې غړي نادر خان کټوازی په مشرۍ د دولت یو ټاکل شوی پلاوي نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. له دې سره د فساد ضد د مدني ټولنې مشر ښاغلی مرخیل وایي د پوهنې په وزارت کې د هرې کچې فساد خطرناک دی چې باید په دې اړه کارونه تر ټولو ډېر شفاف وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحل شریف وایي با ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دوړو هیوادونو اړیکې د سیمې د امنیت لپاره مهم دي. نوموړي دا څرګندونې پرون شنبه د سناتور جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته کړې دي. جنرال شریف دغه پلاوي ته هم دراس ویلي چې پاکستان په ضرب عصب پوځي عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړې دي. د موضوع تفصیل د سیمې څخه د اسرې راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پیاوړی او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه او د دوړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د سیمې سولې او ثبات لپاره مهمه بللې دي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د سناتور جان مکین په مشرۍ هغه امریکایي پلاوي ته کړي چې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان په موضوع بحث لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه امریکایي پلاوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم پکې و. د پوز له مشر جنرال ایسی سره په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړې او زیاتوي. جنرال شریف امریکایي پلاوی ته ویلي چې باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې دي. خبر پاڼه همداراس کاږي. سناتور مکین د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات بریالي او د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د ارادې ښکارندوی بللي او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یې د پاکستان او امریکا د اړیکو د همغږي کېدو په اړتیا ټینګار کړی دی. د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې امله سړې شوي چې امریکا پاکستان ته د F-14 الوتکو له ورکولو ډډه کړې او کانګرس دې هیواد ته د مرستې یوه برخه هم درولې ده. له بلې خوا د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تر پخوا ترینګلې شوې چې په ترڅ کې پاکستان په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو زیر زیاتیا ډېر کړی او له نړیوالې ټولنې او یونیسیار غواړي چې د کډوالو په بیرته ستنېدا کې د مرسته او اقدامات وکړي. تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن هم د پاکستاني پوز له مشر او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري سره کتلي او د سیمې د امنیت او افغانستان په اړه ورسره خبرې کړې وې. د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکر رسنوي ته ویلي چې اعزاز چودري له امریکایي پلاوي سره د پاکستان او امریکا په خپل منځي اړیکو سربیره د سیمې پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر منیجمنت یا پولې د مدیریت او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې. د ذکر په خبره د خارجه چارو سیکرتر له ځانګړي استازي سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه په خبرو کې ویلي پاکستان غواړي چې افغان کډوال په عزت خپل هیواد ته ستانه شي او په دې لړ کې د نړیوالې ټولنې او د کډوالو د ادارې یونیسیار مرسته او ملاتړ غوښتی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ریچرډ اولسن د ترهګرۍ د مخنیوي او په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان هڅې ستایلي او همدارس د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او د بارډر منیجمنت په لړ کې د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی دی. ښاغلي چودري د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي پاکستان به په افغانستان کې د سولې لپاره د سرور خیزي کارډینیشن کمیټې له لارې کوششونه جاري ساتي.
د ژوند رنګونه
زمانو مدینه ده او زه په مکتب کې استاد یم.
د اختر په اړه راته وایي کله چې د اختر لومړی ورځ وي تاسو څه کوئ؟ په خپل باندې ته کوم کارونه کوي؟
یا د اختر خو بختور وي نو د اختر په ورځ د اختر نمخ کې هم خلک مدګیان ورته نیسي ځانونه ورته چمتو کوي. به د مونږ خزینه خو داسې کار دی چې د اختر نمخ کې یوه هفته مخکې دوه هفته مخکې لس ورځ زیاته مخکې د مونږ کارونه ورته شروع کیږي. نو کور ورته پاکه خانه تکنیان وکه قالین ومینځه پرده ومینځه ماشومان ته کالي واخله ځان ته کالي واخله نور مدګیان وکه او یو نیم خواړه موږ ورته پخوو د اختر لپاره. ځینې هغه ګوشفیل ورته وایي او دغه روغن جوشي او داسې شیان میان ورته پخوو کله کله سمیان هم سره پخوو. نو دا کارونه موږ د اختر نه مخکې ورته کوو او ماشومان خو درته ویل چې ماشومان لپاره جامې اخلو د ځان لپاره د کورنۍ د نورو یو نیم غړو لپاره. بیا هغه خو بیا بیرته هغه یو شکل دی چې واخسر بیا هغه بیرته خیاط ته ور وړي بیا بیرته د خیاط نه را وړي. نو واقعا د اختر نه مخکې کارونه هم ډېر وي. په اختر کې به دومره نه وي یعنی عمره کارونه چې پیش د اختر په خپل اختر کې دومره نه پاتې کیږي. نو دا د اختر نه مخکې د مکارونو
او اختر په ورځ باندې کوم کارونه کوي؟
اختر خو چې د څنګه شروع شي اول خو د شینګه هیڅ چې د سهار ویښ شوي تر ټولو مخکې پاتسیږي چې دا پاتسیږي د خو نه اول به د ماشومان سر ځانونه منځوږي به سره منځوږي به سره تیارو د کور خو مخکې د مخکې پاک کړی وي ټول کارونه به سره کړی وي خواړه ماړه به پخه کړی وي. نو د اختر په سبا چې د سهار ویښ تر ټولو مخکې موږ اول چای تیارو ټولو ته دغه د کور غړي ته او چې دا چې جمعات نه ټول راشي ټول سره یو ځای کینو چای مای وچکو او بیا ورسته کینو سره د ملمانو لپاره کوټه تیارو د غل پر د ساخانه ورو میوه شان مای نور ته پښله پښه تیارو. نو بیا هم د سورو ورو کلم چې ماشمان کلی مالی واغستل نو کور هم سره پاک ستراوی. نو بیا نه د نارینه او منتظر چې غوی راشي د جمعات نه بیا اختر مبارک کو
لغه ور لا بکل چې د اختر لومړی ورځ سری شي دویمه تیر شي خامخه تاسو بم د پلار کرزی د پلار کور مهم دی هغه اصول هم څنګه دي کله زه څنګه
ما زه شخصا زیاتره زه په اوله دوه ورځې په کور کې وم ځکه چې په اوله دوه ورځې موږ کله زیاتره ډېر مېلمانه راځي بیا نو تر درېیم ورځې پورې منتظر وو چې دا درېیم ورځ یا څلورم ورځ د اخته شي چې لږ مېلمانه کم شي بیا نو د موږ ورسېږي د نارینه نوبت خلاصېږي سره بیا نو په وار سره اول د مور کره زوی د خور او د ورور کاکا او د ماماګانو دا کټول که ورځو اختر مبارکیانې کوو نو یا ورځ یعنی یا ورځ ټوله ځانګړې د موږ لپاره ساتل کېږي نو اول خو به د ټولو ځای کو چا کړي وی په آخر کې به د مور کور کې شپه کوو
دا وه د ازادي راډیو لومړی خبری مجله. ازادي راډیو اوس بله خبری مجله هم لري. دا خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي.